Radio.
د سهار 15 بجې دی د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 19 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار لپاره د ښځو پر وړتیا او سخت محدودیتونه د ټولنیز اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د دوی د سه شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې دا محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. ملګری ملتونه وایي که دوی طالبانو ته دا قناعت ورنه کړي چې پر ښځینه همکارانو یې د کار بندیز لرې کړي، نو پر روانه مې میاشتې به له افغانستانه د وتلو زړه بګنوونکې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوشیتد پرس خبری آژانس ته وویل چې د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د دوی ښځینه همکارانې د بندیزونو له لست څخه استثنا کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې نظامانی په ځواب کې ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې خورا سخته کړې ده. کله ناکله خلک مجبوریږي چې د پاکستان ویزې په خورا ګرانه بیه په تور بازار کې رانیسي. نظامانی د دسمبر په 2 کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته وبلل شو. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره یې د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو این ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. اروپایي پارلمان هغه پریکړه تصویب کړه چې له مخې د کاسوو وګړي د اروپایي ټولنې ډیری غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. دا پریکړه به د 2024 کال له جنوري میاشتې وروسته د تطبیق وړ وي او اوس به د دې هیواد وګړي د شنګن حوزې ته چې 28 هیوادونه پکې شامل دي بې ویزې سفر وکړای شي. د شنګن غړو په مارچ میاشت کې د دې پلان ملاتړ کړی و. په شنګن کې آیسلند، لختنشتاین، ناروې او سویس چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي هم شامل دي. د کاسوو وګړي په دې هیوادونو کې له 90 تر 180 ورځو پورې وخت تیرولی شي. د کاسوو ولسمشرې ویوسا عثماني پرون پر ټویټر ولیکل دا پریکړه د کاسوو وګړو ته د ډیموکراسۍ او اروپایي ټولنې پر لور یوه بریا ده. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې دې ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل وټنه نشه یي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې 50 کسان نیولې دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. د ډلې هغه نشه یي مواد چې له مراکش او لاتین امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اوئلو او اوکادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا د ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې یو اروپایي سازمان له افغان ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوالې قوانین په اساس باید تبعید ولري.
په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې و ګره پلاوې عملونه کېده کیانې و د کمزورۍ یې داس سوې ده برو پړسېدل پرم دلته پسې راوستله بستار مو
د کونړ او باجوړ مخورو په یوه جرګه کې د نواپاس د لارې د خلاصېدو غوښتنه کړې.
ولدک کلاو دی، ګورړه کلاو دی، خرلاچی کلاو دی، غلام خان کلاو دی، تورخم کلاو دی. خو د بدقسمتۍ ده د کونړ او د باجوړ مینځ کې چې کومه تاریخي لار ده دا بند ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سودان کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اوربان له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د اروپا د ښځو یو سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو خځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د اروپا د ښځو یو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې یې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ښځو لابي یا یورپین ویمنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او ښځو د لګول سوي محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د ښځو د دې سازمان مشرې ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دې په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو ترڅنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې یې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپایي ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپله د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالي سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعید ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپایي ښځو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر ښځینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنه کړي ممکن را روانه میاشت یوه زړه بوژنوونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووځي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله یې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پیښې هومره زیاتې نه دي، خو ملګرو ملتونو تایید کړی چې دا شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بېوسلې له کبله په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپله ماشومه د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې میرویس روغتون ته وروستې ده.
د یو کال کېږي ښه ناجوړې وګړه پلا بیا ملونه کېده کیانې ول پره بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورستې سوي دي. بېرته ماکسونو شان وراسته هغه ول دا سمه ده د کمزورۍ دا سوي ده برو پړسېدل پروم دلته پسې راوستله بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیره یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروپ د جنوري میاشتې پر 26مه ویلي وو تر 50 کلونو کم عمره 4 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارځواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سوې تغذیې ماشومانو شمیر خورا زیات راکمه و، یعنې که ووایو چې په نیمه اندازه باندې راکمه وه. داسې اټکل شوی وه چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شدید سوې تغذیې ماشومان دي، خو خوشبختانه چې ارقام په هغه اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سوې تغذیې ماشومان درلودل. همداسې سږ کال هم چې کوم اټکل شوی ډیټا ده، موږ امید لرو چې انشاءالله ارقام یې د څخه راکم وي. البته کار ورته په کار، ځکه چې په افغانستان کې په تیرو 10 کالو کې ځینې علتونه داسې ول په افغانستان کې د سوې تغذیې ماشومان شمیره زیاته پورته شوی وله.
د عامې روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر یوسف طیب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارځواکۍ د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې ټول ولس، میندې او پلرونه او د کورنیو مشران، په کورنیو کې خصوصا خواښیانې، دوی ټول باید په ګډه باندې د 50 کلونو څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدواره وي، د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي واوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا 4 وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي، تر څو که چېرته په تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 140 نوي زیږیدلې ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا رپورټ رد کړی. کله چې د اپریل میاشتې پر 4مه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د خزینه کارکوونکو کار هم منع شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو د رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. د وزیر د دوشنبه په ورځ د کاناډا د استازو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
یو شمیر افغانان وای د شپې وګی ویدی کیږي او بیرانه یو بشری مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکو ګلبدین چې د خپل اتکسیز کورنۍ یوازینی ګټیاله دی، ازادي راډیو ته وویل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
درې خبرګونګي بچی لرم، له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ، یو تن یو لک شل زره، یو لس زره، یو بل یو لک او دیرش زره وغوښت، خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم وپلوره بندي کوم دی. بیروزګار یم، یوې ادارې مرسته وکړه او دوه ځلې خوراکي مواد راکړل، خو کله چې مرسته بندې شوې دوی هم هر څه بند کړل. د شپې هڅه کوو الوګان پیدا کړو، هغه که پیدا نشي بیا درې یا څلور ډوډۍ اخلم، که دا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه.
یوه بله بیرمن چې کونډه ده او دوه کسیزې کورنۍ سرپرست ده او نه غواړي نوم یې راپور کې اچي، هغه هم شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ورسېدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې، د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم راسره مرسته نه ده شوې. موږ بې وزلو، مسکینانو، کونډو او یتیم لرونکو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا بې وزلي داسې مال د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندیچینو د دوشنبې په ورځ د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلاره چې د سی یو څلوېښت په لایحه کې بیان شوې په ډېره ښه توګه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکموي. د سی یو څلوېښت په لایحه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیه کې چې د یوې ترهګرۍ ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنی ده. د کاناډا حکومت نږدې پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې، هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هیواد کې د څو ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي، پرون سه شنبه د څلورویشتو ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له شپږو بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوې دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل له بعده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندی دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرجوبل پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سي چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیزې به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرسته ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
له خبرونو ور اخوا
او سم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریدی سیال چمتو کړي.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ په روان جنجال یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوی دی که چېرته ونه شي کولای چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو پاره کار بندیز لرې کولو ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د می په میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو خواشینوونکې پریکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړۍ اونۍ کې د ملګرو ملتونو سازمان ښځینه کارکوونکي په ننګرهار کې له کار کولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شوه چې دا ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغېزمنتوب تر می میاشتې پورې وڅېړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې اغېز وکړي. د انډیپندنت پټوکو که هم طالبانو د تیره 2020 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته ژمنه کړې وه چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورځپاڼې پټوکو بیا یې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ یې د ښوونځیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او ښځې نشي کولی چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو ښځې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنټ خپرونې بیا د پرو ازول په نوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلې دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغییر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت بزر څنه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنیو سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان بیا نیوکه کوي چې متقاضیان نشي کولی په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي، په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کونړ او کوزې پښتونخوا د باجوړ او مومندو قبایلي مشران د دوهم ځل لپاره په نواپاس کې سره جرګه شول او د نواپاس د لارې د پرانیستو غوښتنه یې تکرار کړه. د دوی په وینا پر ډیورند کرښه اغزن سیم او د دروازې بندولو یې ژوند سخت کړی. د کرښې د دواړو خواوو وروڼه قومونه یې له یو بله جلا کړي، سوداګري او اقتصاد یې ورته کمزوری کړی دی. د جرګې مشران د روان کال د فبروري میاشت کې هم سره راغونډ شوي وو. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د کونړ او کوزي پښتونخوا یو شمیر قومي مشران یو ځل بیا د نواپاس لارې خلاصولو په خاطر سره په نواپاس کې جرګه شول. د جرګې د مشرانو په وینا چې د نواپاس لار له پیړیو څخه د باجوړ، مومندو، قبایلي سیمو او پیښور ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ مهمه لاره وه، خو په افغان خاوره د تپل شوو جنګونو او په لوی لاس د ورونو ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو لپاره دغه لاره وتړل شوه. په خبرې چې همدې چارو یې په راشه درشه غم خادی او سوداګرۍ بد اغیزه کړې ده. د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي راډیو ته وویل
چې زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسیږي او مړه ژوندې هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکې، زمونږ جایدادونه هم سره شریکو. تګ راتګ به مو د پخوانه نو در ډېره وخته چې نور بند شي نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
د کوزي پښتونخوا د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزیب راته وویل د ډیورند کرخې یو کور او یو کلی په دوه برخو ویشلې او د لارو بندېدو لیوبل لری کړی دی.
د نواپاس لار د پیړو پیړو نه د زرګونو کالو راست هیڅ کله دا لار نه ده بنده شوي. پیرنګیم دلته ډېر سخت مهمات چلولي دي خو هغه په هغه دورونو کې دا لار نه وه بنده کړې. بل قسمت یې نه ترهګرۍ په دې پردو جنګونو کې زموږ نه تاریخي لارې د باجوړ نه د هغه سپین بولدک پورې ځای په ځای بندې شي. سپین بولدک کلاو دی، انګورډه کلاو ده، خرلاچی کلاو ده، غلام خان کلاو دی، تورخم کلاو دی. خو د بدقسمتۍ دا د کونړ او د باجوړ مینځ کې چې کومه تاریخي لار ده دا بنده ده.
د هغه په وینا چې د لارو بندول او خلک ستونزو سره مخ کول د اسلامي اصولو، بشر حقونو او د پښتنو د دود او دستور خلاف کار دی.
دا د نواپاس دا د بنده شو، دا د انساني حقوقو بشري حقوقو نه سرغړونه ده. په لکونو انسانان د یو بل د دوا سلام نه محروم دي. تګ راتګ قاموري عزیزوالي خپلوۍ دا قطعه دي.
قومي مشران وایي د لارو تړل کېدو سره امنیت او اقتصاد دواړه کمزوري شوي دي. له دواړو حکومتونو غواړي چې د نواپاس پر لاره ورته د تګ راتګ او سوداګرۍ کولو اجازه ورکړي. د روان 2023 کال د فروری په 14 نیټه هم په نواپاس کې دغو قومي مشرانو د نواپاس لارې پرانیستلو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه پاکستاني چارواکو د یادې جرګې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. بل خوا بیا په کونړ کې د طالبانو حکومت مسؤلین وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته یو ولس وسیږي، او په خبره چې د دروازو بندول او اغزن سیمونه لګول دوی سره نشي جلا کولی. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه یو ولس دی، آخوا دې خوا د دوی شریک ځمکې دي، همدغه شان آخوا دې خوا د دوی خویندې نونه وادي دي. څه وخت مخکې همدغه شان په کونړ کې او ولایت کې او همدغه شان آخوا د مومند او د باجوړ په سلارزو او دغه ځایونو کې هم داسې ولسونه راووتل او غوښتنې یې وکړې چې موږ ته دې دغه لارې ازادي شي. نو الله دې وکړي چې دغه مشکل حل شي.
د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ څلور د موټرو او بېشمېره فرعي لارې موجودې دي، خو دغه ټولې لارې له 2008 کال وروسته د اغزان تار او دروازو بندولو سره تړل شوي. که څه هم له کونړ پرته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو لارې خلاصې دي، خو په هغو تګ راتګ هم د ویزو پرته نشي کېدی، او د پاکستان د یوې ویزې قیمت هم تر زرو امریکایي ډالرو اوړي چې اخستلې د هر چا له وسه پوره نه دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلی شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
زموږ راګله ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، د دې خبری مجله په پای کې ستاسو د ازادي راډیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته راوبلم.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لجلارام رسوالۍ څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې. تر ټولو حواله د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولس ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د اختر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ اختر وي. نو راځو دې ته چې زموږ ډېر شمېر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د ټولو سرمایداران ولونځ خمه دا غوښتنه ده چې د خپلو بیوزلو افغانانو لاسنیوی دی وکړي او اختر ته دوه جوړې کالي نه کوي، بلکې یوه جوړه دی خپل یو بل بیوزله ورور ته هم وکړي. نو افغانان ډیر بیوزله دي، اقتصاد یې سخت کمزوری دی. د ټولو سرمایدارانو ولونځ خمه دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دي د خپلو غریبانو ولونو بیوزلو کسانو لاسنیوی وکړي.
السلام علیکم د آزادی ټول رادو کارکونکو ته زه پیزلہ د فاریاب د ولایت خبر کوم د قیصار ولسوالی زموږ مشکل د اوبو دی او بل د مسیسې دی مسیسا خو یو خو سروې نه راځي زموږ شلاق ته انجینران چې دی خپله په رشوت باندې راځي وایي تاسې موږ ته دغونې روپۍ راکوي یا درځو که روپۍ ورنکو نه راځي سروې نه کوي نه موږ ته مرسته راکوي او بل د اوبو مشکل مو دی ولایت ته مو عرضه کړې وه ولسوالۍ ته مو کړې وه کار خلاص و رال ایتان ایتی پر وکړل ول بیا مشکار په شرکو تر دا دوی مې شکیږي چې نه دی راغلی بیا چې تللی تر دا اوس پرې نو موږ ایتان لیدل نیم کار شروع کړی دی نو وبو سره موږ ډېر په تکلیف یو نو خلای دی وکی چې زما آواز ازادي رادو په خشکی او دا مسولین یې واوري چې د خپل پر انجینرانو باندې پاملرنه وکړي د هغه تیر حکومت کې ما ولاکه دا فساد لیدل ولاکه دا اوس حکومت کې شي دی
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.